یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه دا ازادي رادیو په دې خرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند له خپلو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د کابل په درې ولسوالیو کې د رای و مرکزونه له جدي امنیتي ننګونو سره مخ دي او ښایي پرانستل شي. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د خوست د ملي امنیت ریاست وایي چې ځواکونه یې پرون څلور تنه وسلوال په مخامخ جګړه کې وژلي دي. افغان ولسمشر د هلمند په موسی قلعه کې د دوشنبې د شپې په عملیاتو کې ولسي خلکو ته د مرګ ژوبلي اوښتو په اړه د څېړلو امر کړی دی. او د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ده د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. بشپړه خبرونه. د خوست د ملي امنیت ریاست وایي چې ځواکونه یې پرون دوشنبه څلور تنه وسلوال په مخامخ جګړه کې وژلي دي. ملي امنیت په یو خبر پاڼه کې وایي دا جګړه د تڼیو ولسوالۍ اړوند سیمه کې سوې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې وژل سوي کسان پاکستاني وګړي دي او د هغو یوه سپینه سراچه، څلور کلاشینکوفونه، لاسي بمونه او مرمۍ هم د افغان ځواکونو لاسته لوېدلي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند په موسی قلعه کې د دوشنبه شپې په عملیاتو کې ولسي خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې د څېړلو لپاره د یوه پلاوي ټاکلو امر کړی دی. د ارګ په اعلامیه کې ویل سوي چې د موسی قلعه ولسوالۍ په تختی پل کې پر کورنیو او بهرنیو وسلوالو د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې یو شمیر ولسي وګړي وژل سوي دي. ارګ د وژل سوي ملکي کسانو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو د پیښې د قربانیانو د یوې کورنۍ غړي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې څوارلس ولسي کسان وژل سوي دي. هلمند کې د ملکیانو او طالبانو او القاعده د وژل کېدو په اړه راپورونه خپاره سول، خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړي مجید اخونزاده بیا په دغو عملیاتو کې د څلوېښتو ملکیانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د ارګ په اعلامیه کې ویل سوي جمهور رئیس غني په دغه پیښه کې د ملکي وګړو په شهادت سخت خواشینی څرګنده کړه او د هلمند والي ته د یادې پیښې د هر اړخیزې څېړنې په موخه د یو پلاوي د ټاکلو لارښوونه وکړه چې خپلې موندنې ژر له حکومت سره شریکې کړي. دغه راز ټپیانو او د شهیدانو کورنیو ته د رسیدګۍ په خاطر اړوندو مسؤلینو ته لازمي لارښوونې وکړې. ښاغلی غنی ویل چې ملکي تلفات ورته د منلو او زغم وړ نه دي او دولتي ځواکونو ته یې سپارښتنه کړې چې د مخنیوي په هدف یې لا زیات تدابیر ونیسي، خو ارګ د ملکي تلفاتو اصلي عاملین طالبان بولي چې په وینا یې له عامو خلکو د سپر په توګه کار اخیستی. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ده د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ترامپ پر تهران د اعظمي فشار د راوستلو لپاره خپلې ستراتیژۍ ته د ملاتړ د جلبولو هڅه کوي. ښاغلي ترامپ خبریالانو ته د خپلې وینا د مهمو ټکو د بیانولو پر مهال وویل متحده ایالات پر ایران هومره ډیر فشار راوستی دی چې پخوا تر دې ساری نه لري. هغه زیاته کړه د ایران په اړه ډیر څه پیښیږي، تر هغه څه زیات چې رسنۍ ورڅخه خبریږي. ترامپ په 2018 کال کې د امریکا د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو راهیسې د ایران پر وړاندې کلک دریځ غوره کړی او تیر کال له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې څخه یې خپل هیواد وایست. د ارمنستان د پولیسو پخوانی رئیس هایک هاروتیونیان په پلازمینه یروان کې پر خپل کور کې مړ موندل سوی دی. دی پر سر ویشتل سوی دی. د پولیسو چارواکو د ازادي راډیو ځای څنګه ته وویل چې د هاروتیونیان مړی تیر شپه وموندل سو او لومړی تحقیقات شي چې د ځان وژلی دی. دی د پخوانی ولسمشر رابرټ کوچاریان پر وړاندې د یوې قضیې شاهد و. پر کوچاریان او درو نورو پخوانیو چارواکو تور دی چې د 2008 کال په مارچ میاشت کې تر نشته وروسته ځواکونه راغوښتي وو چې په نتیجه کې د قانون جوړونکو چارواکو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژل شول. د 2013 کال په جولای کې تر نیول کېدو وروسته کوچاریان دوه ځلې راخوشي سو خو بیرته توقیف سو. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې که د نوبل جایزه د عدالت په پام کې ساتلو سره ورکړل سي نو دی به یې وګټي. ښاغلی ټرمپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د څرګندونو پر مهال وویل که عدالت په پام کې ونیول سي چې نه نیول کېږي نو د ډېر داسې کارونه کړي چې پر بنسټ یې د نوبل د جایزې ګټونکی کېدای سي. ټرمپ دا څرګندونې د یوه خبریال له هغو څرګندونو وروسته کړي چې ویلي وو که د امریکا ولسمشر د کشمیر پر سر د هند او پاکستان لانجه حل کړي نو د نوبل د ګټلو وړ به وي. ولسمشر ټرمپ مخکې د دې کړکیچ د حل لپاره منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی و. خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابهوري چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د کابل په درې ولسوالیو کې د رایې مرکزونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ دي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس
په کابل کې ټول 1550 مرکز لرو چې 4200 محله تشکیلې ټول درې ولسوالیو کې وجود لري چې موسیي، خاکجبار، قرابا چې ممکن درې مرکز په جدي ستونزې لري. په موسیي کې
بشپړ څرګندونې به یې په ریپورټ کې واورو. همدارنګه به دام واورئ چې په کابل کې که درې ولسوالۍ له امنیتي ګواښونو سره مخ وي او هلته انتخابات له ستونزو سره مخ کیدای شي د نورو ولایتونو ستونزې به په کمه کچه اټکل شي. همدارنګه به دام واورئ چې په هلمند کې ښځو انتخاباتو په ورځ د عکس اخیستلو سره مخالفت کړی دی. دا موضوع هم څېړو. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ملرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي، خو نوموړي تر دغه وینا مخکې پرون په ډاګه کړي چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل په درې ولسوالیو کې د رایې و مرکزونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ دي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې له ژمنې سره سم د دغو مرکزونو امنیت تامین کړي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسوالیو د امنیت د خوندي کولو لپاره جدي امنیتي پلان چمتو شوی دی چې د ټاکنو پر ورځ به پلی شي. زما همکار رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې د افغان سپ په دې اړه نور جزئیات له تاسو اورو.
بله ان صاحب، نامنې دراتونکو شنبه د ورځې د ولسمشیزو ټاکنو په وړاندې تر ټولو ستر اننګونه ده چې له عمله ان په پلازمینه کابل کې هم یو شمیر مرکزونه د تړل کېدلو له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په درې ولسوالیو کې و مرکزونه جدي امنیتي ستونزې لري.
په کابل کې ټول 1550 مرکز لرو چې 4200 محله تشکیلې ټول درې ولسوالیو کې وجود لري چې موسیي، خاکجبار، قرباغ چې ممکن درې مرکز په جدي ستونزې لري. په موسیي کې یو مرکز په خاکجبار کې او درې مرکز په قرباغ کې. ولې تر اوسه بیا هم امنیتي ارګانونو ته په پرځای باندې دا کوشش کوي چې دغه مراکزو تامین د امنیت خاموش.
له دې وړاندې د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون ویلي و چې ممکن په کابل کې د نامنیو له امله تر 3% مرکزونه تړلي پاتې سي. د انتخاباتو کمیسیون امنیتي ادارو ته د 5303 مرکزونو د امنیت خوندي کولو لیست سپارلی و، خو د کورونا چارو وزارت اوس وایي چې د 4903 مرکزونو امنیت خوندي کولای سي. په ورته وخت کې د کورونا چارو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې 2000 امنیتي او دفاعي سرتیري د مرکزونو د امنیت د خوندي کولو په هدف په دندو ګمارلي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی مروه امینی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د درې ولسوالیو د امنیت د خوندي کولو لپاره هم پلان چمتو کړی.
دغه ولسوالۍ کې تاسو یې نوم واخیسته د دې د امنیتي ستونزو د له منځه وړلو لپاره امنیتي ځواکونه د دې مودې څخه خپل پلان لري او د کورنیو چارو وزارت د سړې لخوا غوته هدایت ورکړل شوی ده چې باید امنیتي د ټاکنو په ورځ رامنځته نه شي مو خلکو ته اطمینان ورکوو چې په همدغو ساحو کې د لاړ شي خپله رایه دې وکاروي او کومه ستونزه به نه رامنځته کېږي.
بلخوا د دفاع وزارت د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې له دوی سره به په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت هم د میزان په شپږمه د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت انتخابات د ټاکل سوي ده د میزان په شپږمه کېږي چې اوس ورته ایله څلور ورځې پاتې دي. بلیان صاحب
زیاته مننه. دوستانو په کابل کې زما همکار رحمت الله افغان وو چې په ریپورت کې د انتخاباتي چارواکو له قبل ویل د کابل په درې ولسوالیو کې د رای و مرکزونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ډاډ ورکوي چې د دغه مرکزونو امنیت به په راتلونکو څو ورځو کې تامین کړي. په ټول افغانستان په ځانګړې توګه په پلازمېنه کابل کې د امنیتي ګواښونو له امله د رایو مرکزونو ته ګواښونه د انتخاباتو د څار بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې په کابل کې مرکزونو ته امنیتي ګواښ په ډاګه کوي چې امنیتي ځواکونه امنیتي پلان نشي پلی کولای. د ښاغلي رشید سر رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د رایو مرکزونو ته د ورپېښو امنیتي ستونزو په اړه ځینې پوښتنې.
د امنیتي مسایلو په اړه باندې باید ووایو چې موږ مخکې یادونه کړې ده چې سره د خلکو ګډون پروسې کې محدودوي. په عین حال کې د کمیسیون لپاره د ناظر بنسټونو لپاره د ناظرینو استخدام په لړۍ کې د کارکوونکو د استخدام په لړۍ کې هم ستونزه راپاروړې ده او حتی دغه مسله چې کارکوونکي ګواښل کېږي په مرکزونو کې حضور پیدا نه کوي دا هم یو ستونزه ده. نو هیله مند یو چې دغه په اړه باندې جدي ګامونه پورته شي تر څو دغه تهدیدات او ګواښونه چې د خلکو د ګډون لپاره دي یا د کارکوونکو د کار لپاره دي دغه رفع شي. او په دې اړه باندې کمیسیون باید له امنیتي سکتور سره جدي دغه مسله مطرح کړي.
اته سپارښتنه ورته څه ده؟
د موږ سپارښتنه دا ده چې باید موضوع د ټول لپاره جدي ګامونه واخیستل شي. موږ تاکون ته کوم وخت لرو او هغه مرکزونه چې امنیتي سکتور د امن د مرکزونو په نوم باندې یاد کړی دي او د کمیسیون په لیست کې دي مواد لیکل کېږي هلته د هغوی لپاره باید جدي تدابیر ونیسي او دا سر لوسو باید ترسره شي تر څو خلک ډاډ پیدا کړي چې هلته کومه ستونزه نشته او ټاکنې ترسره کېږي.
که په لرې پرتو ولسوالۍ یا په لرې پرتو ولایتونو کې هلته امنیت نه خوندي کېږي یو هم دغه ستونزه د لرې پرتې دي. په کابل خو دی د امنیتي ځواکونو مسؤلینو تر سترګو لاندې دي بیا هم دلته امنیت نه خوندي کېږي. د یو ډول نه پاملرنه نه ده
بېله شکه چې مسله د امنیتي مراجعو دا ده چې د ټولو برابر کې هم اول قدم کې ولس ته باید ډاډ ورکړي چې دوی امنیت خوندي ده او دویم قدم کې د ټاکنو ادارو ته چې د ټاکنو خپلواکي میسون ده د شکایت کې میسون ده د څار بنسټونه دي دوی ته باید هغه ډاډ ورکړي چې دوی د کارکوونکو لپاره کومه ستونزه موجوده نه ده. دغه نن د موږ ولایتي مسؤول په پکتیا کې بریښ پر شوی ده خو تازه خلک کوم جنډ ورته وکړي او دغه نور برادي هم تر ګواښ لاندې او دا باید دغه اندېښنې باید رفع شي دوی لپاره کوټه دي ګامونه واخیستل شي.
کچېرې د کابل په څیر په نورو ولسوالیو او ولایتونو کې هم داسې مرکزونه تړلي پاتې تاسو له ګمانه څومره خلک به په انتخاباتو کې د ګډون له حق نه محروم شي؟
بېله شکه چې د خلکو په ګډون باندې بد تاثیر کوي. په د کابل په ولسوالیو کې مثلا په نورو ولایتونو کې چې ګواښ لاندې سیمې دا بیا د خلکو ګډون محدودوي او خصوصا د ښځینه راکوونکو لپاره بیا دا هم ستونزه ده کارکوونکو لپاره هم ستونزه ده او دا په تور کې بیا مرکزونو ګراف راټیټېږي. هغه څه چې ژمنه شوی چې څلور زره او نه سوه دوه څلوېښت مرکزونه به لږ تر لږه عمل وي هغه هم بیا ګراف نور هم ټیټېږي او کېدای شي د ګواښ کچه اوچته شي بیا په ټول د خلکو ګډون تر اغېز لاندې راځي.
دوستانو د انتخاباتو د څار بنسټونه په افغانستان کې د انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه لري. په دې اړه مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه واورېده او دغه اندېښنې مو واورېدې. وروسته په خبرونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي خو نوموړی تر دغه وینا مخکې پرون په ډاګه کړی چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. همدارنګه د افغانستان په اړه هم ځینې رپورټونه لرو. په یو کې به یې واوري چې په هلمند کې ښځو د انتخاباتو په ورځ د عکس اخیستلو سره مخالفت کړی. خو تر هغې مخکې راځئ چې څو اقتصادي خبرونه واورو. امید ظهیر ملي دروړي.
د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت وایي د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د پیازو او کچالو د ساتنې په موخه د څلور شپېته سړخونو جوړولو کار پیل کړی دی. د دې وزارت وایان اکبر رستمی د سشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا سړخونې په هغه ولسوالیو کې جوړیږي چې تر ډېره پکې رغنیزي پروژې نه دي عملي شوي. د ښاغلي رستمی له قوله د سړخونو کې به 2350 میټریک ټن پیاز او کچالو ذخیره کیږي چې په دې برخه کې به ترې په اساسي ډول ګټه پورته شي. کرنې وزارت وایي یو ډېر شمېر نورو هغو ولایتونو کې هم چې د پیاز او کچالو د تولید کچه پکې لوړه ده د ورته پروژو د عملي کولو پلان چمتو کړی او ژر به یې رغنیز کارونه پیل شي. په څلورو ولایتونو کې د لمریزې برېښنا پروژې پلي کیږي. د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت وایي دا پروژې به په خوست، کندهار، پروان او بغلان کې ګټنې ته وسپارل شي. د وزارت په یوه خبره کړې خبر پانه کې لیکلي د کلیو پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سویلي کوریا سفیر راهی زانګ یانګ ویلي دا پروژې راتلونکي کال عملي کیږي. سرچینه زیاتوي د دې پروژو په وسیله به په کندهار او خوست کې یو یو میګاواټ، پروان کې شپږ سوه کیلو واټه او بغلان کې به بیا 450 کیلو واټه برېښنا چمتو شي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. مخکې مو وویل چې د افغانستان او سیمې په اړه به رپورټونه لرو. د افغانستان په اړه تر نورو رپورټونو مخکې زو د سیمې او نړۍ مسلې ته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي، خو نوموړي تر دې وینا مخکې پرون په ډاګه کړی چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. په عین حال کې هغه اروپایي هیوادونو چې له ایران سره د 2015 کال اتومي تړونې لاسلیک کړی هم متحدو ایالاتونو او سعودي عربستان ته د هغه ادعا هم د متحدو ایالاتو او سعودي عربستان د هغه ادعا ملاتړ وکړ چې ایران د سعودي عربستان د تیلو پر ځای ساتو د حملې مسؤل بنلې. زما همکار نوریاس نوري موضوع تعقیب کړی دی، هم د اوسرا سره په استریو کې دی. نوري صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون خبریالانو ته د ایران په اړه یو لړ څرګندونې وکړې، که جزئیات را سره شریک کړئ.
بلې ان صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبل کې د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ پر تهران د اعظمي فشار د راوستو لپاره خپلې ستراتیژۍ ته د ملاتړ جلبولو هڅې ډېرې کړې دي. ټرمپ پرون خبرلانو ته د خپلې وینا د مهمو ټکو د بیانولو په مهال وویل متحدو ایالتونو پر ایران هومره ډېر فشار راوستی چې پخوا تر دې ساری نه لري. هغه زیاته کړه د ایران په اړه ډېر څه پېښېږي تر هغه زیات چې رسنۍ ترې خبرېږي. ټاکل شوی چې ټرمپ نن سهار د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړي، خو دقیق وخت تر اوسه پورې نه دی معلوم. ټرمپ په 2018 کال کې د امریکا د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو راهیسې د ایران په وړاندې کلک دریځ غوره کړی او تیر کال له ایران سره د شپږو اټومي قدرتونو د 2015 کال له اټومي تړونه او له هغې راهیسې هم پر ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره بېرته بندیزونه لګولي دي.
درې اروپایي هیوادونو هم پر ایران چې پر ایران د سعودي عربستان د حملې ملامتیا چولې د دوی څه ویلي؟
فرانسه، جرمني او بریتانیا دي. دا درې واړه هغه هیوادونه دي چې دغه اټومي تړون لاسلیک کړی او درې واړو هیوادونو هم تر اوسه هڅه کړې چې دغه تړون وساتي، خو په عین حال کې په فارس خلیج کې پر کشتیو د حملو او د سعودي عربستان د تیلو پر سترو تاسیساتو وروستیو حملو ته په پام د تهران د لمسوونکو اقداماتو پر ضد خبرداری هم ورکړی دی. که څه هم د سعودي عربستان د تیلو پر دوو سترو چند ځایونو د حملو مسؤلیت په یمن کې د ایران ملاتړ حوثي یاغیانو اخیستی، خو د امریکا متحدو ایالتونو او سعودي عربستان ایران د دغې حملې مسؤول بللی دی. پرون د فرانسې، جرمني او بریتانیا مشرانو هم د متحدو ایالتونو او د سعودي عربستان د دغې ادعا ملاتړ وکړ او وویل چې دا روښانه ده چې ایران د دغې حملې مسؤول دی. په هغې اعلامیې کې چې د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن، د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې تر غونډې وروسته په ګډه خبره کړې، درې واړو مشرانو ویلي چې دا موږ ته واضح شوې چې د تیلو پر دوو تاسیساتو د بې پیلوټه الوتکو او کروز مزایلو حمله د ایران کار دی. درې واړو مشرانو زیاته کړه د بل احتمال تصور نشي کېدی او ویلي دي چې دوی د هغې څېړنې ملاتړ کوي چې د دغې حملې نور جزئیات په ډاګه کوي. البته ایران دغه تورونه رد کړي او دا یې خبرداری هم ورکړی دی چې که د دې هیواد پر پولو تیری وشي هغه به په سیمه کې پراخې جګړې ته زمینه برابره کړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوري و چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه مو ترې واورېدل چې ټاکل شوې ده نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي، خو نوموړي تر دې وینا مخکې ویلي چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. دا د ازادۍ راډیو ده.
ازادي راديو تغوغ ونيسي او ترطول مخكزان دا افغانستان سيمي او نري پر حالاتو خبر کري.
په هلمند کې خزو د انتخاباتو په ورځ د عکس اخیستلو سره مخالفت کړی. دغه ګڼو خزو چې په لشکرګاه کې راټول شوي وي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه وختنه وکړه چې په خپله پرېکړه کې بدلون راولي، کنه ډېرې ښځې به د رایو ورکولو له حق څخه محرومې پاتې شي. په افغانستان کې د ښځو لپاره عکس اخیستل تل یوه ټولنیزه او دودیزه ستونزه ګڼل کېږي او په ګڼو نورو ولایتونو کې هم د عکس اخیستلو موضوع د ښځو لپاره یوه ننګونه بلل کېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړي ځل لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتو کې د رای ورکولو پر مهال د عکس اخیستل حتمی کړی دی. نور تفصیل له هلمند څخه زموږ همکاري لیاستا راکړي.
په یو وړه ګرمه خونه کې راټولې شوې ښځې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه کوي چې د رای اچونې په ورځ د بایومتریک د آلې په واسطه د ښځو څخه د عکس اخیستلو پرېکړه بیرته واخلي. د دوی شمېر که څه هم لږ دی، خو شاید د هغه تمام اکثریت سزولي وکړي چې نه غواړي د یو عکس په خاطر د رای ورکولو د حق څخه محرومې سي.
موږ غواړو چې انتخابات کې ګډون وکړو، خو کورنۍ مو انتخاباتو ته پرېږدي، خو دوی ته مو نه پرېږدي چې یعنې پس کاغذ موږ ساکس دا شان واخلي. دا کورنۍ مشکلات خو هر څوک لري، په هر شي باندې دا مشکلات راځي. نه غواړي چې دا هر څوک پر کورنۍ نه پرېږدي چې دا څوک ورته چې رای ورکوي وایي پرېږدي، چې دا کس ورته بېخي نه پرېږدي وایي دا خو تی ساکس اخلي، موږ په دې خاطر تیس رای ته نه پرېږدو. په دې خاطر دا رای ورکول باید موږ سره دغه وکړي چې دا عکس وانخ.
موږ عکس اجازه نه لرو چې عکس ورکړو، چاته موږ پوښتنې چې عکس نه ورکوو. موږ د کور دغه اجازه نه راکوي چې موږ عکس ورکوو، دا اجازه موږ ته نه راکوي چې موږ عکس ورکوو.
په هلمند کې بېله دې هم د نامنوی ترڅنګ د فامیلي او کلتوري ستونزو په خاطر ښځې د رای مرکزونو ته نسي تللی، خو دلته راټولې شوې ښځې وایي هغه کورنۍ چې پرېږدي مېرمنې یې د رایې اچونې دپاره انتخاباتي مرکزونو ته ولاړې سي، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه پرېکړه په شا کړې دي او نه پرېږدي په بایومتریک ماشین کې د ښځو عکسونه واخیستل سي.
او کمیسیون ته موږ دغه خواهش کوو چې مثلا دا اجباري نه دي چې حتما باید عکس وي، دا قابل تغییر دی، دا مثلا تغییر ورکول سي. نو موږ جدن د کمیسیون څخه او د مرکز څخه دغه خواهش لرو چې د ښځینو دپاره دغه باید چې یو امتیاز تاسو بولئ اسکه مثلا هر شی چې تاسو په نظر دی باید چې د ښځو دپاره دغه شرایط ونه ورسي.
زما نوم زبیده سعادت ده. زه د رئیس صاحب څخه خواهش لرم چې ښځې نه غواړي چې خپل عکسونه ورکړي په میډیا کې په دغه انتخابات په ورځ که زه ورکړم. مثال زه به یو ښځې اجازه لرم، نورې په سلهاوو ښځې د کورو څخه اجازه نه لري چې خبرې وکړي، عکسونه واخلي، دغه ورکړي. دغه موږ غوښتنه ده چې زموږ خبرې د لوړ مقام پورې ورسیږي.
زما نوم شغلا ده. زه غواړم چې موږ سنتي ټولنه ده، په انتخابات کې موږ رایه ورکوو او ګټه لګو، د عکس اجازه نه لرو.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین استدلال کوي چې دغه کار په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي او دروندوالي په خاطر کړی دی، خو په لشکرګاه کې ښځې پر کمیسیون تور پورې کوي چې په یوه ډول هڅه کوي ښځې د رای ورکولو د حق څخه محرومې کړي. دوی د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون غږ وکړ چې د عکس اخیستلو پرېکړه د تغییر وړ ده او پرېږدي چې ښځې هم په آزاد ډول د رای مرکزونو ته ولاړې سي او د خپل دغه حق څخه استفاده وکړي. په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مسؤلین وایي دوی مرکزي دفتر ته پیشنهاد کړی دی، خو تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
افاندی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور تکي
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
دا د ازادي راډیو ده. دوستانو اوس بلډ شو کابل ته. اکرام الله اکرام د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې.
دنیا ورځپاڼې په هلمند کې د ملکیانو وروستیو تلفاتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې ملکي تلفات هغه موضوع ده چې لامل یې په هیواد کې نامنی زیاتیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې په تیرو 13 کلونو کې بار بار د ناټو او افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیان په نښه شوي چې تازه پیښې د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د سرمقالې لیکوال ادعا کړې چې د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي حملې له امله چې د واده په مراسمو شوي نږدې 40 ملکیان وژل شوي دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې دا نه لومړی پیښه ده او نه هم شاید وروستۍ شي، خو سرمقاله لیکونکي لیکي چې دغه وضعیت به تر کومه روان وي، آیا د ملکیانو په وژلو سوله راتلی شي؟ ورسپانه لیکي له یوه پلوه د ښکېلو لوریو لخوا د جګړې شدت او له بل لوري د سولې چغې وهل دوه هغه متضاد مسایل دي چې هیڅ منطق نه لري. په سرمقاله کې له افغان حکومت غوښتنه شوې چې باید د دغه ډول وضعیت مخنیوی وکړي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور که د ملکیانو په وړاندې تاوتریخوالی دغسې جریان ولري نو خلک به د نظام پر ضد راپاڅېږي او افغانستان به یوه نابود کوونکي بحران ته ټیل وهل شي. سرخط ورسپانې په خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د ملکي خلکو وژنه تر څه وخته پورې. په سرمقاله کې د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ پیښې ته په اشاره سره لیکل شوي چې آیا دا د افغان او بهرنیو ځواکونو لپاره د شرم خبره نه ده؟ د سرمقالې لیکوال لیکي چې خلکو ته مهمه دا ده چې د دې ډول پیښو مخه ونیول شي، نه دا چې چارواکي خواشیني څرګنده کړي او ځانونه له مسؤلیت خلاص کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور د جګړې پر مهال د جنگي قواعدو رعایتول حتمي دي او خلک غواړي چې امنیتي ځواکونه باید د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ د ملکي تلفاتو له پیښې پند واخلي او بیا داسې ظلم تکرار نه کړي. ویسا ورسپانې هم همدې مسلې ته په اشاره سره لیکلي دي چې هلته په هلمند کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوخته، خو دلته په کابل کې حکومتي مشران په خپلو کمپاینونو بوخت دي. او ملي ارمان ورسپانې بیا په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې چین د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري کوي. دغې ورسپانې د چین د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله لیکلي بیجنګ تمه لري چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې بیا پیل شي. وړاندې په مطلب کې راغلي په افغانستان کې د امنیت او ثبات په هدف چین د بین الافغاني مذاکراتو نه فوري ملاتړ کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو خپرېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ایمان تدا خواست کو مزا دا بشه سا خبر کو که عباس تانک وی 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 زد امریکایان رو سول کو ما خود دی اصر وربان کن پا غد دی را امریکایان رو تک نکن و دا غوانان تکلی دی دا غوانان سر جنگی دی خواست دا غوانان دشمنان است خواست دا ملک منان است نو سول کو وی نو سول خواهش من است خواست دا ملک دشمنان است دا غوانان دشمنان است و سلام اشترام سیچ پا خبر مل شرمی لیاز دی خدای په لیاز دی رسول په لیاز دی قرآن نور دا افغان ما غنیا نور بازاران ما خوشاله وي پرې دی دا افغانان خپل غریبۍ ته پرې دی هر طرف ته افغانان به څنګه خلک مړ کیږي پرې حکومت په بمباری کې دی کدي طالبانو په بمباری کې دی نور په دې خور افغانان نه زړه شوی وکړي په لیاز دی خدای په لیاز دی قرآن بس دا همدومره کترونه بس افغانان شرم وکړي حیا وکړي نور ملکونه وشرمېږي اے واکدارانو اے زورورو الا به پښتنه دنه وکړي په ورځ معاشر کې همدا بس او سلام په احترام
د خورماج د ورسوالۍ نه د فیض الله خان وسله افغانستان طرف ناس نیولې دي. د سولې په باب باندې وایم چې پیغام کوم د افغانستان او دولت او طالبانو ته چې د دغو جنګونو ډېره فایده او پاکستان ایران ته رسېږي د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ قرآن مه خرڅوئ، د افغانستان خاوره مه خرڅوئ، تاسو په خپلو جنګونو کې اوربند وکړئ او سوله وکړئ. زموږ د سولې په باره کې به امریکا ته هېڅ لغت نه ونه لري او پاکستان ایران ته چې ویې دولت بل دولت زارۍ کوي چې زموږ نن سوله وکړي یا د بل پردي سره مسله کوو. باید افغانستان کې د افغانستان دولت او طالبان سره ښکښې خپل منځونه چې سوله وکړي او اتفاق او اتحاد وکړي چې د دغه دولتونو مخ ونیسي او پاکستان ایران زموږ پر خاورې باندې تجارت کړی دی او امریکا او افغانستان دولت او طالبان باید سره جوړ شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو دولس نیمې بجې شوې. یو بار بیا د خبرونو وخت را ورسید. په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له ملالۍ بشیر نه اورو.
د خوست د ملي امنیت ریاست وایي چې ځواکونه یې پرون څلور تنه وسلوال په مخامخ جګړه کې وژلي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند په موسی قلعه کې د دوشنبه د شپې په عملیات کې ورسي خلکو ته د مرګ ژوبلیا وشتو د څېړلو لپاره د یو پلاوي ټاکلو امر کړی دی. د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ده د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. د ارمنستان د پولیسو پخوانی رئیس هایک هاروتیونیان په پلازمینه ایروان کې په خپل کور کې مړ موندل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې که د نوبل جایزه د عدالت په پام کې ساتلو سره ورکړه سي نو دی به یې ګټونکی وي.
دوستانو خبرونه ملاساتې راډیو نو اوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. او سم راځو د روغتیا پروګرام ته.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام دوستانو، بیا هم خرغلاست. روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ده او زه وګم جبر خل دی خبرونه کې لتا سي سره يم. خو هیرمو نوي چی زمنګ ډاکټر سپ هم سټډیو ته راغله ده. ډاکټر سپ مهن عبد الله هم را سره ده او همدارز یو ریپورت هم په دی اړه لرو. خو زمنګ نن نه خبرونه زنګړې شوې ده د سینې سرطان یا د تیو سرطان ته. نو ور به شو اول به گزارش وورو ریپورت به وورو به ترستنی کو. د سینې سرطان په غربي او اروپایي هیوادونو کې زیات لیدل کیږي چې عموما تر 50 سلنې په لوړ عمرونو ښځو کې پیدا کیږي، خو په کته عمرونو کې هم د سینې سرطان شته. د سینې د سرطان نښې نښانې تر ټولو مهمه نښه یې په سینه کې د مرغیړي په شکل د ټوټې پیدا کیدل دي چې اکثره وخت درد نه لري. د تیدې څوکو څخه قهوه‌یي رنګه یا د وینې په شکل مایع یا اوبه راوځي. تر بغل یعنی د تخرګ لاندې پارسوب او غوټه پیدا کیږي. ډاکټر سیم نذیر احمد د سرطان ناروغي متخصص یې د نورو نخو په اړه راته وایي.
د دې راز علائم چې دا معمولا یو خپل د سینه کې او یا دا چې مثلا د تخیر لاندې کوم کتلای او یا هم مثلا کولای شي چې د سینې د پوستکي تغیرات مثلا یو سوروالی پکې شي او یا هم د بل هغه د سینې نوکنه کله چې فرزاتي خصوصا یا د وینا ورسره او یا بغیر لغې او یا سورواله ولري. همداسې کله چې دوامدار دردونه یې سینه کې او یا دا چې ډېر حساسیت ولري سینه او په کم واقعاتو کې داسې مریضان هم راځي چې داغوی سرطان د سینې نه وتلی یا اډوکې ته تللی او یا د املا تیر ته تللی چې داغوی نښې بښي. املا یې درد لري یا داسې اډوکې درد لري. نو په مجموع کې اعراض او علائم همدغه ده.
هغه ښځې چې تولد یې د 1.5 کلنۍ څخه شروع کړی وي نسبت و هغو ښځو ته چې تولد یې په 21 کلنۍ کې شروع کړی وي خطر 15 سلنه زیات دی. کومې ښځې چې د میاشتنی حیض مرحله یې تر 12 کلنۍ مخکې شروع شوی وي او د حیض دوره یې تر 50 کلنۍ ورتیره شوی وي د سینې د سرطان سره ډیر مخ دي. کله چې تشخیص وشي چې دا سرطان یا کینسر ده بهترینه لاره یې جراحي ده. ډاکټر نذیر احمد د سرطان ناروغي متخصص یې په اړه راته وایي.
حل لاره په مجموع کې د سینې د سرطان ریس دولت دوی لري. هغه نظر په مرحله او سیج فرق کوي. بعض مرحله کې صرف یوازې هغه جراحي ورته کیږي او هغه کتلای استل کیږي خلاص. بیا بعض مراحل کې هم جراحي ورته کیږي هم کیموتراپی ورته وایو دوا ورته. نو یا بعض نور مراحل دی چې هغه یا رادیو تراپی غواړي، یعنی شعاع ورته ورکول.
یاد باید وساتو چې د سینې د سرطان تشخیص وختي او په خپل وخت کول ډیر مهم او د انسان ژوند ژغورلی شي، او کچیرې پر وخت تشخیص ونه شي او ځنډوالی پکې راولي، ژوند به یې د خطر سره مخ وي، ځکه د سینې د سرطان حجرې د وخت په تیریدو د بدن نورو برخو ته خپریږي، لکه سږی، ځیګر، اعصاب، پښتورګي او هلته ریښې کوي. د انسان ژوند په لنډ وخت کې د خطر سره مخامخ کیږي، نو په کار ده چې پورته ذکر شوو نښو نښانو څخه چې کومه یوه ولیدل شي، نو باید زر تر زره ډاکټر ته مراجعه وکړئ. بله دوستانو، د سینې د سرطان په اړه ریپورت مو واورید. که تاسې هم په دې اړه کومه پوښتنه لرئ، نو هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 40 15 30، او بله شمیره مو ده 0800 22 55. ډاکټر صاحب میهن عبدالله، د سرطان ناروغیو متخصص او د سرطان نه د مخنیوي پروګرام غړی، را سره دی، ښه راغلاست. او په سر کې راته عمومي معلومات راکوي د سینې د سرطان په اړه.
ډیره مننه. زه د عامې روغتیا په وزارت کې د سرطان د کنټرول د ملي برنامې مسؤل یم. په مجموع کې په افغانستان کې هر کال 40,000 افغانان په مختلفو سرطاني ناروغیو باندې اخته کیږي، چې هر کال 15,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو په دې کې د تیو سرطان تر ټولو زیات دی، چې په دغه 15,000 کې چې کوم کسان مړه کیږي، متاسفانه تقریبا 2,000 د تیو د سرطان له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په داسې حال کې چې په پرمختللو هیوادونو کې تقریبا 90% د تیو د سرطان ناروغي د درملنې وړ ده، خو په افغانستان کې موږ وینو چې حتی تر 30% پورې د مختلفو دلایلو له کبله ناروغان د درملنې په وجود خپل ژوند له لاسه ورکوي.
السلام علیکم.
سلامونه جبار خیل، خوب تاسو ته محترم دکتر صاحب د افغانستان جسمونه سلام علیکم. فضل هادی وردګ یم.
فضل هادی وردګ، په خیر راغلی. مهرباني وکړه فضل هادی وردګ، خپل پوښتنه د سینې د سرطان په اړه باندې مطرح کړه ډاکټر صاحب نه.
ډیر ازه تمنونه اول صدا هوي چې خدای دې دې دغه بیکار مرز نه ټول مسلمانانو وساتي، او خدای دې دغه مرز باندې ستنه مختلف کړي. دا ورته بدونه صاحب نه نمو دا پښتنه د چیتہ مثال په کورانه کې او په یو ولس کې په جمعې کې په دغه سره څون باندې یو کار یو مردونه یو شي، نو په دغه علم سره څه په باندې څه شي را ده د مو د دوست یو ملګری په دغه سره څون باندې دا علم یو ول کی کوزي په دغه باندې کدا سی یو شه په دې یو تر په کله چې سمو کې یو طرح حال کې هغه مشکلې شل وړي بیا خلک تا دوزی پیکو دکازی ها اونتارا خلک نوی گوست بلا کپا دو بانده دستی اولان شپوپ دوب دای مستاولید بیر بخوشونه.
بله و فتل خادی وردک تاسی پتا موسی میره بانی وکی دکتر سی
د تیو سرطان دا از منګه اوریدم کې مخنشي دا کلمه چې دا یو د سینې سرطان، بیا بعض وخت کې بعض خل د شش سرطان هم ورته وي، چې زمونږ موضوع دا نه ده.
بله،
زمونږ موضوع د تیو سرطان ده.
بیا
د تیو سرطان چې دا 99%، یعنی په سلو کې هر سلو نفرو کې 99 خزینه دي، او صرف 1% بیا نارینه وو کې د تیو سرطان پیدا کشته. نو نخ نخانی عموما د په مجموع کې د سرطانونو نخ نخانی دي، خو بیا هر مرض بیا خپل نخ نخانی لري. د سرطان نخ نخانی دادی چې عموما یو غوټه به پیدا کیږي، نو هغه غوټه اکثرا تصادفي، یعنی یو کتله چې موږ ورته وایو هغه تصادفي، چون درد نه لري، یعنی هغه چون ته کې موږ د وازد زیات لرو، حجرات زیات دي، نو هغه تصادفي پیدا کیږي. خصوصا د ډاکټر صاحب لخوا چې یو مریض الته د بلشي لپاره تلی یا تلزینی معاینه ماینکی یا پلاس باندې ماینکی نو تصادفی یعنی تشخیص کیږي چې دلته غوټه ده او علت دا ده چې درد نه لري دا نه متوجی کیږي نه چې دا غوټه د ته په هر برخه کې کېدی شي چې موجوده وي بل دا ده چې عموما د خپل د ته یو د پوستکي رنگ کې دی شي بدل شي نو دا رنگ به دې پر اړه لري چې په کومه مرحله کې د خپل د ته یو سرطان اول کې دی شي چې بيخي مثلا سرواله مستراشي خو کچیر دا پیشرفته شي نو هلته به هغه کتله چې د خپل کتله چې دغه حجرات کشوي چې کله کش کړ نو بیا دغه پوستکي هغه چې د سیره چې د هغه نارنج ډوله کیږي یعنی نارنج ډوله یعنی هغه سیره چې د نارنج کې چې هغه ټکی ټکی هغه سی کیږي او رو رو رنگ خړ کیږي دا شي کیږي او بیا که ډیر پیشرفته شي بیا همغه دانه چې د هغه رو رو سر کوي او بالاخره زخم ته جوړیږي نو د زخم په شکل باندې راځي همدارنګه کیدی شي تر بغیر لاندې غوټه موږ ووینو همدارنګه کیدی شي چې د ته د سکونه وینه لرونکي مواد راشي دغه عمده نښانی دي او دا په دې پورې اړه لري چې په کومه مرحله کې مریض متوجه کیږي خو کچیر دې حد ته راشي چې خدای دې کې زخم پیدا شي نو هغه بیا ډیره پیشرفته مرحله ده او عموما کیدی شي بیا دوستان سوال مو کی چې څنګه تشخیص شي څنګه پیدا کو هغه به له خیر سره
بل سوال وایو ان شاء الله چې فضل هادي وردک د خپل پوښتنې جواب واخیست ور به شو بلې اړیکې ته السلام علیکم نور امریدون کی پکر خدی بر بشو نورو تا السلام علیکم
ولی السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسی پا خیر رغلی میره بانی وکی نمرا تا وایست او دکم زیر ماری کنی ولی
بلی وزمی خوری که سلامنا تاس تولانی کم دازادی را جتول کار کم که امریدون کتا او ستاسو درانه میلما دکتر سرت سلامنا
تشکر وعلیکم السلام
مهرباني وکي
تشکر د ازادي رادیو سره یو د یو جان تشکر چې موږ ته آگاهي راکړي او د شي پروګرامونو موږ ته تاکي چې موږ اصلا دغه مخ کې پاګانو موږ ته آگاهي راکړي استاد رادیو نو تشکر او د ډاکټر سره سمې دی پوښتنه دي اوله پوښتنه خو مې دا ده چې د سرطان د نورو سرطانونو په دایي خو ډیره مشکله ده یعنی نه کېږي لکه قلبي سرطان یا مغزي سرطان یا د شي سرطان یا د دماغ سرطان یا د وینې دا سرطان د سینې د سرطان تداوی تر کومي اندازې پورې کیږي یعنی علاج خو د بعض سرطانو په بعضو مرحلو کې کیږي په بعضو کې نه کیږي اندازې پورې کیږي او یو شل یو میرمن څنګه پوه شي چې زه د سینې په سرطان اخته یم اکثره خلک په دې سینې کې غوټې پیدا کیږي چې مرغړي دوی نه پوهېږي هغه باره دوی ته د خطر واقع شي او بله پوښتنه مې دا ده چې یو میرمن یعنې څنګه پوه شي چې زه د سرطان مرض
باندې اخته یم ډیر ښه قاری صاحب پښتون ستاسو پوښتنې هم دی
بله اوس ما پوښتنه دغه
په تمه اوسې
او یو پوښتنه خو خوري پوښتنه مې یره اوسې در تکوم دا که څه دین پوښتنه ده دا د بعض انجونې چې په کم عمر کې ودیږي او دوی ته تشخیص پیدا کیږي سینې د سرطان د مرض
بله اړکه یې پریښله خو پښتنه مو واخیسته
وا
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
ښه سره رم پښتنه وتا سره کې زه تاول سرطان تداوی مثلا تقریبا دیرش کاله مخکې سلوخ کاله مخکې اس امکان درلوده خو مختلف د زمانه په پیشرفت سره مختلف وسایل ایجاد شو مختلف درمل مستر اغلل چې تداوی او همدارنګ تشخیص په لمړنۍ مرحله کې کیږي همدارنګ او ډیر اغیزمنه درمل نه هم امکان لري خو بیا هم په مجموع کې امکانات پورې تړاو لري چې هغه په هر سیمه او کچه کې فرق کوي کچیر را شو دی ته یو سرطان ته مثلا زه به یو مثال درته وکم چې یو ډیر بلیونر نفر رو پا امریکا که چه ده پانکراس پا سرطان بنده اخته و ستیف جابز ورتوی ده اپل کمپانی بنیان گذارو ناغا پا امریکا که میلیاردون دلار درلوده خواه هم ده پانکراس ده سرطان نمر شو
ځان
دا فرق خو کده ته سرطان تراشو نو یو کچیره خلق پختنه کی چې کم سرطان ډیر پاسانی تداوی وردی یا تا ډاکټر صاحبان نه کده پختنه کی چې ډیر پاسانی تشخیص او درمل نه وردی نو هغه بده ته سرطان درته په اوله مرحله کې درته وی څنګه ما مخکې په خبرونه په لمړنۍ برخه کې ویل چې په پیشرفته هیوادونو کې د اتیا نه تر نوي فیصده سرطانونه هغه د تی سرطانونه د تداوی وړ دي او علت دا ده چې هغه په ډیرو لومړنیو مراحلو کې تشخیص کیږي او همغه مناسبه درملنه چې ورته ده همغه ورته ترسره کیږي اجرا کیږي. نو د تی سرطان چې ده په مجموع کې سرطان نه خصوصا د تی سرطان که په لومړۍ او دویمه مرحله کې تشخیص شي یعنی که چیرې سرطان د تیو نه بیرون نورو ځایو ته انتشار نه کړی نو ډیر په اسانۍ د تداوی وړ دی. یعنې که چیرې د تیو سرطان په ډیرو ساده الفاظو کې ویل که چیرې زخم نه جوړ کړی او هماغه کتله پیی نو هماغه جرایی کیږي کتله یا دانه لري کیږي او د دې لپاره چې موږ وقایع وکړو چې کمزای کې کم بل ځای کې نه تلی یعنی وړوکي وړوکي دانې نو هغه لپاره بیا کیموتراپي یعنی دوا ورکول کیږي او یا شوایي تداوی ورکول کیږي. نو انشاءالله ایس سل فیصد هغه وړ ده او که چیرې نورو برخو ته خپور شوي نو دا ډیره مشکله ده. بل دا ده چې یو مریض څنګه پوه شي چې دا یو خزینه څنګه پوه شي هغوی د تیو په سرطان اخته دي. مخکې هم ویلې د پیواز لپاره خصوصا د یو ښځې لپاره مهمه دا ده چې پوه شي چې آیا دا د تیو د سرطان تر خطر لاندې ده که نه. دا یو خبره ده. دویمه برخه یې دا ده د دې مسلې چې کم نښې نښانې لري. نو مخکې موږ وویل چې کمې ښځې د تیو د سرطان د رامنځته کېدو خطر پکې زیات ده. دا موږ وویل صحیح شو چې که چیرې عمر زیاتي که چیرې وزن زیاتي که چیرې مثلا ماشوم ته شیدې ورنه کړي که چیرې له 30 کلنۍ نه وروسته عادت محور دوام وکړي که چیرې د 12 کلنۍ نه مخکې یې عادت محور منځته راغلي شروع شوی چاغوالی فزیکي فعالیت نه لري ماشومان ته شیدې ورنه کړي یا 15 کلنۍ نه وروسته اول ماشوم را وړی او یا هم بعضی درمل اخلي دا ټول چې دی دا خطرونه دي. دا خزه باندې پوش یا پیوازې باید پاشي. دویم در چې نخ خانې سړي نخ نه خانې هم دا موږ ویلې چې کوشش وشي چې ناروغه چې دا هغه په میاش کې یو وار باید خپل سینې او ګوري معنی کې خصوصا کله چې حمام کوي کله چې لامبي خپل سینې ویني. بل دا ده چې
دا کار خپل کولای شي نو به دې معنی کې
بهترین لارې دار چې مریض خپل دا معنی کې په میاش کې یو وار د عادت محور نه وروسته یو هفته وروسته باید دا هغه کې دا باید وګوري. کچیری غوټه پیدا کوي کچیری ګوري چې شکل زیات ده کچیری ګوري چې یو ته لبلتی نه فرق کوي په شکل کې په جسامت کې په اندازه کې فرق کوي نو باید وی چې حتما څه مشکل شته. غوټه چې دا ګوره غوټه به دردناک وي او بخې چې دردناکه به نه وي همدغه علت ده چې غوټه دردناکه نه وي. میندې فکر کوي ښځې فکر کوي زه خو یو غوټه ده درد نه لري هېڅ مشکل نشته خپله به لاړ شي. بیا یو وخت کې وګوري چې هغه یا دا ده چې د وجود بل ځای ته تللي او یا دا ده چې زخم یې جوړ کړي. نو دا ده چې که چیرې تی چې دي که نه تی یا دنه مواد راځي یا تی خپله ننوتي او یا دا ده چې پوستکی رنګ تغییر کړي یا سور شوی یا نارنج ډوله هغه دانې پکې شوي. نو دا ټولې نښې نښانې دي چې که چیرې دغه شي ته متوجه شي نو هیله مې دا ده خصوصا د نارینهو نه چې دوی د میندو سره ښځینه غړو سره د کور همکاري وکړي او زر تر زر ډاکټر صاحب ته بوزي که بیا ډاکټر صاحب پوه نه شو نو لاړ دې شي بل متخصص ډاکټر صاحب ته دې لاړ شي موږ سره ته تماس ونیسي. هیله مې دا ده چې د برنامې په جریان کې دا څو شمیرې چې دي دا ووایي چې خلک موږ سره په تماس کې شي یعنې تجارتي شی نه ده البته د دولت هغه دې موږ خدمت
کولی چې بیا شمیرې دوستانو ته ور اعلان کوي که چیرته داسې ستونزه وه چې بیا اړیکه ونیسي. د قاري صاحب پښتون وروستۍ پوښتنه دا وه چې په کم عمر کې نجونې چې کله واده کیږي دوی کې د سرطان کچه څنګه شته که نشته او دوی د سرطان د خطر سره مخ دي؟
مخکې ما عرض وکړه چې که چیرې د 30 کلنۍ نه ښکته عمر کې تاسو واده کوئ د خزینه نو خطر پکې کمی خو که 15 کلنۍ نه زیات شي وعده یعنی هدف وعده نه در چی یعنی بیلته هغه کی حامل کیږي یا ماشوم تشودی ورکی دای علت ده نو کچری تاسو په روسته عمر کې وعده کوي دا معنی ده چې تاسو حامل کیږي نه حامل چې شی بیا هغه بعضی مواد افرازی چې هغه ګټ لري هغه ته د مسرطن مخنیوي لپاره او یا هم بیا که ماشوم پیدا کیږي نو شیدی ورکی نو دا دوه عوامل اومده ده دی د وعده په اړوند چې سرطان خطر کموي
کموي او بل پښتنه به ازله تاسو نه مطرح کما هغه ده چې په افغانستان کې د سیکومه پیخه تاسو ترغلي د چپنارینه او کې د تی سرطان پیدا شوه
بله مونږ ته یو د درې پیخه راغلي دي چې په نارینه او کې د تی سرطان تشخیص شوه ده یو واقع متاسفانه چې ډیر پیشرفته و مریض دیو زخم په توګه فکر کوم چې دا زخم ده نن به خشي سبا به خشي
وخت وتلی
و ډیر پرمختل شوی و انتشار یې کړی و او کچیر یو زخم ډیر په ساده الفاظو کې زویم یعنی ډیر خلاص خبره کچیر یو زخم له دوه هفتو نه زیات دوام وکړي نو سه مشکل به نو کوشش وکړي چې ډاکټر صاحب ته لاړ شي بیا ورته ووایي چې ډاکټر صاحب دا باید معاینه شي یا یو نمونه یا د پیچکاري په واسطه یا یو وخه پورته شي او دا لابراتوار ته ولیږل شي
بله ډیر ښه بار به شو د نورو دوستانو پوښتنو ته السلام علیکم السلام علیکم غږ یې نه راځي بله اړیکه به راواخلو سلامونه تاسې زما غږ اورئ بله بله السلام علیکم
بله السلام علیکم
و علیکم السلام
تاسو
ستړي مشه په خیر راغلی خبرونه ته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د ازادي رادیو لارې خبريږي تاسو نوم څه دی او بیا خپل پوښتنه مطرح کړئ
زما نوم محمد نبی دی
محمد نبی د سینې د سرطان په اړه یا د تیو د سرطان په اړه باندې خبرې کوو مهرباني وکړئ محمد نبی خپل پوښتنه مطرح کړئ
ورشیش باندې د موضوع را دوی مینه
ونیول موضوع مو د تیو په سرطان باندې ده چې د مخنیوي لارې چارې چې دی او که تاسو کوم د سپیخه لیدلې بي او کوم سوال لرئ نو کولای شئ چې خپل پوښتنه مطرح کړئ بلې انت غرور لکه چې پوښتنه هم نه درلوده ور به شو بلې اړې کیته السلام علیکم السلام علیکم سلام تاسو زما غوړی نه پوهیږم چې څه ستونزه به وي خو اړې کې پرې کیږي بل اړې کې برا واخلو السلام علیکم
السلام علیکم
و علیکم السلام په خیر راغلی
از نیمې جلیل له پکتیا نه
جلیل له پکتیا څخه مهرباني وکړئ جلیل خپل پوښتنه مطرح کړئ
پوښتنه مې دا ده د سرطان په باره کې یو ماشوم لرو پاکستان ته بیا کال کېږي
اها
ما دا ډاکټر ته مې دي کابل کړي بس مې دا ته د ماشوم ته وخه استعلان اعلان علاج کېږي
د ما په ماشوم کې څه نه خېده چې تاسو فکر کوئ دا به سرطان وي
سرطان مو د پنځور کول بوت لا په هارت ته دی یو مخم په نړۍ سره اوس میاش بوت دی یو
او یعنی د سشي سرطان تشخیص شوی دی سب
ولا دا معلومات مو دا و اوس په ویرا شو اور ده بس
د ماشوم سو کلان ده خو په ماشومانو کې زیاتره د وینې مختلف سرطان نه یا د وینې کوم سرطان خو بنی
ویره وی د سرطان د وینې مخکې شپږ تر کوزه دا اوس یو لاس
او نو سید زب ان شاء الله تاسو پختن ته جواب درکم
مهرباني وکړئ
هغه د اوس د ملک سړی ته وینې را کله ور چې
ستاسو ما پوښتنه دویمه پوښتنه مونږ ونه خسته خو لمړنۍ پوښتنه ته به مو ډاکټر صاحب ځواب وایي پته مو اوسې مهرباني وکړئ ډاکټر
صاحب د دې ماشومانو سرطان نه د وینې سرطان سو ډول دی یو د ډیر مهاجه مرته وي ډیر زر متاسفانه چې ناروغ ماشوم له منځه وړي بعضې چې دي هغه زندنی ورته وی یورو منسترازی او د درمل نه چانس هم زیات ده خو یو بهتري نه درمل نه داده چې مونږ ورته دا دی پخو دی
زنگنو
دی مغز ترانسپلانټیشن کو کوم ځای کې چې دا دی وینې کراویات جوړیږي چې هغه کنټرول لاندې راشي نو هغه درمل نه تقریبا په هند کې او په پاکستان کې $40,000 نه شروع کیږي تر $30,000 پورې نو ډېر قیمتي درمل نه ده نو دلته که چیرې که موږ درمل نه کې کوشش کیږي چې د شیموتراپي یا کیموتراپي چې موږ ورته وایي د هغه په واسطه یا ښه شي یا کنټرول شي خو اصلي درمل نه هماغه ترانسپلانټیشن ده یا د عضوې بدلول دي نو موږ په ساعت طفل روغتون کې د ناروغان راځي او درمل نه کیږي که چیرې هماغه درمل نه شیموتراپي غواړي هماغه شیموتراپي موږ دلته هم تطبیق کوو البته دا شیموتراپي دوا چې دا به ناروغ خپله اخلي تر اوسه پورې موږ یعنی حکومت یا عام روغتیا وزارت په دې نه ده توانېدلی چې هغه کیموتراپي چې ده هغه کیمویسره کې لاسلسی ورته ولري
درمل یې باید له بازاره
واخیستل
شي. ډېر ښه، بله اورېدونکی به راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست. د کندهار له میوان نه مهرباني وکړئ اوس نو پوښتنه مطرح
کړئ.
نه کړېږئ بس دغه یوه پوښتنه وه
سیش مننه بالکل مننه تشکر زبه دغه ډیر ښه فرصت د کستاسو اجازه به زبه دغه چې څنګه وکول شي چې د ازمنه هوادوال او ناروغان موږ سره په تماس کې شي یعنی په امر روغتیا وزارت کې د سرطان د برنامه ملي برنامه چې د پروګرام چې د یاد تشخیص او د مرکز چې په جمهوریت کې ده نو زموږ د ټلیفون شمیره چې د 0 واویا سل 3 سل او همدارنګه زمونږ د ډیجیټل شمیره د 0 شل 213 12 18 او همدارنګه مونږ فیسبوک پانه لرو برنامه ملي کنټرول سرطان چې تقریبا 30,000 هغه لري لایکونه لري او هر وخت پښتنه مطرح کی مونږ په ډیر زر فرصت سره وته دی پښتنه ته او مشکل ته رسیدګی کو.
بله، په لاندو کې به دوستانو ته ووایو ډاکټر صاحب چې څنګه کولای شي که څه هم مونږ د خپلو خبرو په منځ کې ورته ویلې چې څنګه کولای شي له دغه ناروغۍ نه ځان ساتنه وکړي نو بیا به هم په لاندو کې تاسو ورته ووایاست.
ډیره مهمه خبره دا ده چې یو خدای چې بیخی سرطان منځته رانشي د دې لپاره بعض شیان دادی چې د بعض شیان موږ یاد نه کړل لکه سګرټ د هم د نه هم باید مخنیوي وکړي. بعض غذایی مواد لاغه نه هم غیر صحیح غذایی مواد دادی چې مثلا غوخه ده خصوصا سره غوخه ده یا مثلا کرت دی یا مثلا وچه غوخه ده یا سره کړي شیان دي برعکس صحیح خواړه دادی چې موږ سبزیجات خوري ترکاری باب خوري او میوجات نه استفاده کوي دا شیان دي او همدارنګه ورزش باید وکړي فزیکی فعالیت باید وکړي چاغواله ډیر غټ علت ده چاغوال نه باید مخنیوي وکړي او همدارنګه پوښي چې نخې نخانی چې د موږ ارزو کړ دوی باندې پوښي او یا پخپل هم ماینه وکړي او یا هم ډاکټر صاحب ته ورشي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب لتاسې نه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ او دوستانو ته مو معلومات ورکړل. همدارنګه دوستانو تاسې کولای شئ د سې شنبه په ورځ هم د خبرونه واوري او دغه شمیره چې ډاکټر صاحب تاسې ته اعلان کړلې دغه به بیا درته خبره کوم. نو زه لتاسې نه اجازه اخلم خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د الله په امان.
د میسان د شپږمې انتخابات
په دغه انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0 و 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0